افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې سات د خبرونه ډېر برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي. اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي باید هېرې نشي. ښاغلی بینټ پرون جمعه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2023 کال جولای میاشت راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی د ژر تر ژره او له قید و شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي، مګر د رحیم سعیدی او مهدي انصاري په څېر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. په هغه برمته کې چې ټاکل شوی حماس ډله به نن خوشی کړي څلور خزینه اسرایلی پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمته د کورنیو استازي توپ کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي د دې برمته نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند کاواکه موافقه لمخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل به سلګونه فلسطینی اسیران خوشي کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشي کړي. په دې ډله کې هغه یو سلو شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. اسرائیل او حماس ترمنځ د اسیرانو لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې شول. په همدې حال کې هغه فلسطینیان چې په پام کې د اوربند موافقه وروسته خپلو مینو ته ستانه شي په ډیر بد حالت کې بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. پیت هکسټ ته د امریکا سنا جرګې یوازې دومره رایه ورکړه چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره یو لوی بریا ځکه ده چې د هغه د جنجالي کاندیدای په وړاندې ډیموکراټانو او هم یو شمېر جمهوری پالو سخت مخالفت وکړ. هکسټ پرون په سنا جرګه کې 50 غړو د تایید او 50 نورو پر ضد رایه ورکړه او هغه هم وروسته له هغې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا جرګې د مشر په توګه له خپل رول څخه په استفادې د دغه حالت د پای ته رسولو لپاره کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ لخوا نومول شوی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته د تېرې دوشنبه په ورځ د سنا جرګې حاضرو ټولو 99 غړو د تایید رایه ورکړې. هکسټ چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پینټاګون کې به لوی بدلونونه راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیځ پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. زلنسکي ویلي چې پوتین د سولې د تامین لپاره د امریکا د ولسمشر له هڅو ګټه پورته کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ چې که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې نوي بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعبین شخصیت وباله او ویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پرېکړې وکړي چې پخپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. ترامپ چې د تیر دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړ وکړ وویل چې غواړي له پوتین سره وګوري او ټینګار وکړ چې پوتین خپل هیواد ویجاړوي که سوله ونه کړي. د راپورونو له مخې مکسیکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې هغه غوښتنه رد کړې چې د هیواد ته په الوتکو کې د کډوالو د استولو او په خاوره کې ورته د کیناستو د اجازې ورکولو لپاره کړې وه. دا خبره د دوړو هیوادونو دوه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا سی ولس پوځي الوتکو د جمعې په ورځ ګواتیمالا ته دوه ورته الوتنې ترسره کړې چې په هرې یوې کې شاوخوا اتیا تنه کډوالو، خو وروسته له هغې چې د مکسیکو حکومت اجازه ورنه کړه امریکایي چارواکي ونه توانېدل چې مکسیکو ته ورته یوه الوتنه ترسره کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې ناوخته په یوه بیان کې وویل چې هیواد له متحدو ایالاتونو سره ډېرې ښې اړیکې لري او د مهاجرت په څیر مسلو کې همکاري کوي. خدای هم وویل چې د کډوالو د بیرته ستنولو په مسله کې به دا هیواد په ورین تندي د مکسیکو وګړي ومني. د مکسیکو یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز ته په دې اړه چې ولې الوتکې ته د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې جزئیات نه دی ورکړی، او د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړي بیان کې دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ټرمپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په مکسیکو کې د پاتېدو په نوم هغه پروګرام بیا پیلوي چې په ترڅ کې د مکسیکو له ادباو پرته نور پناه غوښتونکي دې ته اړ کوي چې په مکسیکو کې تر هغه وخته پورې انتظار وکړي چې په متحدو ایالتونو کې قضیه بشپړ شي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی دبرته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت دې چې ټول روغ جوړ اوسئ او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضی خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه بیرته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزې لرو، یو پیغلی دي، یو کونډی دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه بیرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضروري نه ده در چا سره مشوره وکړي یا دنه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن، یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه واغسل شي یا دنه مشوره ونه واغسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيفه اذنها يا رسول الله وهي تستحي منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا د خزو پد د خزو عفت او د خزو د غرور یعنی دا د بخوان را پاتې دي یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه موږ اجازه وسنګ واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولې ویل چې واذنها سماتها یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما ستا په دې کې څه نظر دي یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی یو به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده ما دغه حق زما خوخ دی ما ولا ورکی یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمیده نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت دی او دا موږ ګورو ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښي هغه چوپ پاتې کیږي ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس ترکي یعنی په دې حال کې د ده جلی رغبت دی دا باید وشي که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده زما رغبت نه دی په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی ده او د دې حدیث په استدلال سره چې واذنها سماتها او یا والبکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلئ نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکۍ د غیر شرعي عمل دی چې په جبري توګه څوک ورکوي بدبختانه چې زموږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي یو شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې د نارینهو نه د زامنو نه پوښتنه کوو ځکه چې زامن خو زور لري زامن خو طاقت لري زامن خو زموږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولرو چې پیدا کړي یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینهو نه پوښتنه کوو مشوره ورسره کوو او بلته بالعکس د خزینو نه پوښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پای ته ورسیږي
بله مداري صاحب د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پرېږدي دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته تې وایي پوهنتون نسته کار نسته دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي
دغسې یو دعوهګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپو لاندې کوي یعنې که تاسې متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستانو ته د میرمنو حقوق غواړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی دا څومره د بېحیایۍ ځای دی خدای ناخواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته راځي چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته راځي چې د لورکۍ له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په ده باندې شوی دی چې دوی حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دوی سترګې پټې د دوی په حقوقو باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په ده کې چې دغه حقوق تاسې د پښو لاندې کړي دي یعنی په ده کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدري حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قایل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای موږ د یو شمېر علماونه د دوه اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مو به ډېره به مایکم پروت دي او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالوي یعنی ما له اوس شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي باید کې مسکم شي یعنی دا څومره بې شرمۍ ده دا څومره بې حیايي ده د علماو نوم تاسو وشرمو د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستې ده دا د افسوس ځای دی
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړلې راځو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه دا څومره یوه د درد خبره ده
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما ته خو واقعي پلار یې ته خو معنوي نه یې ته خو یعنی ته خو حقیقي پلار یې ته خو حقیقي مور یې ته خو خور یې ته خو ورور یې ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم هغه نقطې ته راځم هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دوی خپل حقوق نه پیژني دوی خپل حقوق لپاره مبارزه ونه کوي دوی خپل حقوق لپاره مبارزه کول او شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان در لاندې دوی که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي او دوی وسغمي او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دبه د عمر سره جوړ نه وي د دبه د قواري سره جوړ نه وي د دبه د خایس سره جوړ نه وي او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کې نو بدبختی کوم ځای کې ده بدبختی هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي
کله چې دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه هم نه ایسي یوازې خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډور ورکو او دا د اغې د ملګري د یعنې د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه باید چې د روان سفر لري دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ یو بل وګوري د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید یو بل اواز واوري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي سبا ورسره ژوند نشي کولی یعنی هغه حقیقي علما هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي تر څو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا د راووځي خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې پام دي الفاظ ویل دي چې د دوی اواز خبرې به دوی بل واوري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومانو په اړه باندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کیږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښه ده د کور ته راغلي
کله چې دی یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط اخی دی تا دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوځ دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه دغه خوخه او رغبت نه دی سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کې سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پین په کومه خو یو کار چې تا بنیاد غلطی خې دي دا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شریعت غیر شریعت طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریات دا و نه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نه ووزي د خودلته مکتب نسته کار نسته مصروفیت او مسؤلیت نسته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووزي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خېګنې لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وای کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلې د دې رغبت راځي نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل د چ په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره نه ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره که مطلب تفریح کوي یو ځای لزی د تفریح په خاطر باندې دا به ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې یوه جوړه په مینه محبت باندې د دو کړه وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دو آینده هم جوړه ده د دو د اولادونو آینده هم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کله هم جوړه وي د دو منځ کې چټیت نه راځي د دو منځ کې بې ځای الفاظ نه استعمالیږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه نه راځي نو د دو په الفاظو کې به د دو په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونه همدغسې تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم به په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدینو نه اخیستل کیږي ځکه چې والدین په خپلو کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل نجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا هغه کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږیږئ خپله دارې ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي دو که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دو یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دو باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کیږي او زه زه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناست دی متاسفانه قاضي خو هم پر همه د سنت طریقې پګړۍ والي ده ګیرې پرېښي ده خو نور مغز خالي دی بېچاره نو دغه جلیله به هغه څه حق ورکړي هغې خو په مغز کې شی نه شته دی خو فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبره هغه به څه د ده په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زموږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي د دو زړونه یې مات کړي دي یعنی جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو موږ تاسو نو الله ربالعزت دې د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې یو ځای چې عدالت نه وي یو ځای کې چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دو دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبې دي وکي نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه له دی وی چې د علماء او د سید حق علماء او ستا سې کینه دا زما حق دی او بل را پدې باندې ګناګاریږي موري پدې ګناګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دی باندې څو ګناګاریږي مره روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه مانا څو قسم مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه مانا بلری نو زه به تر تاسو چې ژوندې مې زه به ګناګارې ما نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدینو نه دې لطفا هیله دی ونوکي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي
بلې قرآنی ته به تاسو ویل ولري البته ټول قرآنی اهداف نه دي هغه قرآنی خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړي دا د دوه ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی اوس که خدای نخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای نخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بد عمل خو ته کولای شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زیات ته لپاره مناسب نه ګورم زه پلارې ما زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه زیات لپاره مناسب نه ګورم لوري هغه یو اساس دی او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګانې کینوي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا اوسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه وي ولی نه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نیوس نن صدا سوشل میډیا د علما ټول په دې باندې شونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به الله رب العزت نیسي په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو غلرو چې وایي دوه بکریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوچ دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولی چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کړي دا چې ځان نه آگاه کړي د جهالت دی دا د حماقت دی، نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مخ تور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه، د دې ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس ته نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کېږي یو نامناسبه کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي دوی غوږ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسو پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسو ونه شوه کولای چې تاسو د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ. په هغه کې تاسو ناکام استئ، ولې چې تاسو نړیوالو ژبه نه لرئ، تاسو د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسو په مغز کې، ستاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې انشاءالله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي. خو دغه د میرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري، او دغه لبیک وایي چې د دغه مظلومو خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي، دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي. د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ، تاسو سوریه وګورئ، هغه د راغله ټول امورات تطبیق کړې، ښځو ته اجازه ورکړه، حتی دا تاسو وګوره د نوي کال د لمانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله ژبه ده، دله نړیواله ژبه وایي، دله نړیوال تعامل وایي. نو داسې خو نه کېږي چې تا هر څه بند کړي دي او هر څه دې په دې خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې چې موجود دي دا دې بند کړي دي. نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی. یعنې موږ تاسې هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت، یا بي بي عائشې ته په ورځ د آخرت، ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه ووایي چې ستاسې دې قشر باندې موږ کومه څومره ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنې هلته به دغه بي بي عائشه همدغه کلثوم به دله وړاندې کوو، شته نظامه، شته نظامه، بي بي رقیه دله وړاندې کوو، فاطمه الزهرا دله وړاندې کوو، چې همدو تاسې نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو په دوی باندې دغه ظلم کړی دی، که تاسو دوله محبت ورکړی دی، شته نظامه ستا به بي بي فاطمه ته او ستا بي بي عائشه له جواب سوي.
ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
مننه، به عزت او سلامت اوسېږي.
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا شه پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکا چې زده کړې کړي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابور. نن له یو داسې انسان خبرې چې د تیر کال هر ونی کې یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خدای نتیجه هم نه دور کړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمې میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونی د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوه خوشبینی بسیار ساده خود بود
و ما تا دوی طالبان و دستان فرق نداری. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندی زلگوله دی دوی غاری پنران بانده پا سپورت بانده بندی زلگری
دنزونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب لارو لاری کمپین شی ندا چی دا کرکت لوگو تا قربانی شی
دا کرکت کم لاتر بانده دا پیتیشن امزاگانی د دوی زرونه او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي که نه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی وه چې یوه پېژندل شوې څېره ده. خو د هغې افغانې استازولي نه شي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کنفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کنفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالې یوسفزۍ شتون، د ملالې یوسفزۍ وینا او د ملالې یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهاندۍ ته ارتقا کول.
دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بېلابېلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعهداره او ډېره خوښونکې او متاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلو اوربند او د بندیانو د تبادله فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره 3 خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو نوې اوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولې که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د ICC سره همدارنګه د ACB سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې. او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر، د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان برسیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړ، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنکړي، بلکې چمپیونز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفات باندې ما دره هم بندیزونه په باندې هغه کور باندې ولګوي چې کدي وایي چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیاري شته دي چې کولی شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې ما را از مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه، بلکه برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق زیره بر از اونا کن کی داده، کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي، او دوی به همیشه سره هغه نشتګر نه سي، لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینې امپیانو سره نه موږ خبري وسولې، ځینې خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شو. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق و بالا او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مورته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري، او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بېلابېل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوې وه. منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څیري سیرو ترسنگ ملاله یوسفزایی هم گردون کرده و چه یوا پیجنده چوی تیره ده. خود هغی افغانی استازولی نشی کوله چه دخوانزی لدروازی شرل شوی وی او یای پا تلویختم ریاست که ده حقوختنی پتور جنسی و فیزیکی زورونی تجربی کردی وی ده افغان جنو ده ممنوعیت و محدودیت اروان که لحده هر ادرس غک پورته کیگی بیگرتی نده. خو یو تر دیر مهم ده اگه دا چه پاکستان با افغانستان که ده ملت جوروانی ده پلان تر طول لوی نیوازی ده هیواد تر طول ده افغانستان ده ملت جوروانی ده پلان دخمن پاتی شوه، بلکه ده دوی هر اکرانا ده شک ورده او زی ورده ده شک پستر گو گورو سچه نن پر موک باندی روان ده. ده هم ده پاکستان هغه پلان شوی دراما دی چې د کلونو کلون رئیسی په مونږ تپل شوي او نن یې مونږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کنفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کنفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل وو. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزۍ شتون، د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښیي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم په غنیمت وبلو.
او تیره ونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمیشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسې مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت یې هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېده. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفه کولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفه کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یوه برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي وو د وهابیت او سلفي مسلک له امله او اوه کسان خوستوال استادان د نامطلوبه استادانو په نوم له استادۍ منفک او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفک شوي استادانو له هېواده بهر دکترا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفک شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس ماستري او دکترا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دیني علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه یې ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شونې ویل ترڅو پر دوی کړی را تنگ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هره سخته زغمل او دا هره سخته منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یوه ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټرۍ او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده. او د دوی دغه مارجنه مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي. لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کیدلی شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متر مربع، بایان ښار کې ورته 100,000 متر مربع او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متر مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه، دوه هم نه، بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ یې هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې د روپې شرم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې
یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتر پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپله اوم ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
Shine.